رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غا آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غا آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه پیل شوله. نن شنبه ده، د 1399 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان لمړۍ نیټه ده چې د 2018 کال د جون د میاشتې 23مه کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخ کې به واوري چې د ملي امنیت شورا وایي روسي او د منځني آسیا څلورو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د تاشکند په غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره جګړه پای ته رسېدلې، خو بشري ستونزې لا هم په خپل ځای پاتې دي. او ملګرو ملتونو د دې سازمان د بشري حقونو په شورا کې د متحده ایالاتو د څوکۍ د ډکېدو لپاره کار پیل کړی دی. درنوندونکو، د راپورونه لږ وروسته اورئ، خو اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه تازه خبرونه د خلیل خان اورئ.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې تراګری سره د مبارزې او د سازمان شو جرمونو خلاف د منځنۍ آسیا، افغانستان او روسیې لومړنۍ ناسته کې چې د چهارشنبه په ورځ ازبکستان او پایتخت تاشکند کې جوړه سوې وه، په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په مسلو هم خبرې سوې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند قادر شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل په دې ناسته کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو پر فعاله ونډه او همکاریو خبرې وسوې. په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونو، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغیزستان اړې رتبه امنیتي چارواکو ګډون کړی و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د جمعې په ورځ په روسیې ټینګار وکړ چې په خپل متحد هیواد سوریې فشار واچوي چې د سوریې په جنوب لویدیځ کې اوربند مراد کړي. نیکی هیلی دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې یاغیانو تر ولکې لاندې به دغه سیمه کې جنګ زیات شوی دی. اردن، روسیه او د امریکا متحده تیر کال په دې کانې سوي ول چې په سوریې کې په ځینو سیمو کې اوربند مراد کړي چې د ډیره، کونیترا او سیډا سیمې پکې شامل دي. دغه سیمې د اردن او د اسرائیلو د ګورنان د لوړو سره سرحدونه لري. اغلی نیکی هیلی په بیان کې ویل دي چې د روسیې د سوریې رژیم ته پکار ده چې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند سرغړونې ودروي. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویل دي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د ډیرا په شاوخوا سیمو کې بمباری سوي او لسګونه زره کسان دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به راتلونکي سه شنبه په ورځ د سوریې په وضعیت غونډه وکړي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د خپل ګوند آل پاکستان مسلم لیگ د غړیتوب نه استعفا ورکړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې د سیاسي ګوند نه د پرویز مشرف ګوښه کېدل څرګندوي چې هغه واته د بیرته راتلولو او د جلوایي میاستې په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره سمدستي کوم پلان نه لري. د روان اونۍ په پیل کې د پاکستان د انتخاباتو کمیسن پارلماني انتخاباتو ته مشرف کاندیدېدل رد کړي وو. د ترکیه خلک به د یک شنبه په ورځ د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو لپاره د رایو مرکزونو ته ورسي. د اپوزیشن ډلو او سیاسي ګوندونو ویلي دي چې سلګونه زره څارونکي به د دې انتخاباتو د شفافیت لپاره په ټول هیواد کې د رایو ورکولو 1,00,000 مرکزونو ته واستوي. د ترکیه اپوزیشن ګوندونه او بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره دوی غواړي چې د ولسمشر رجب طیب اردوګان 14 کلنه واکمنۍ ختم کړي. په عین حال کې د رجب طیب اردوګان یو سیاسي مخالف د جمعې په ورځ په انکره کې یوې لویې غونډې ته هغه ته چیلنج ورکړی دی چې اخرنی فرصت لري چې د هغه سره په ټلویزیون مخامخ مناظره وکړي. دا په تیرو دوو ورځو کې د اپوزیشن د یو مشر دوهمه لویه غونډه وه چې هغه وینا پکښې کړې ده. د امریکا په متحده ایالاتو کې د هغو 2300 ماشومانو په برخلیک لا هم تر اوسه نه دی څرګند شوی چې د امریکا او د مکسیکو په سرحد د خپلو پلرونو او میندو سره جلا کړل سوي دي. که څه هم د جمعې په ورځ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کورنیو د جلا کېدو د یو اجرایه فرمان د لارې دا کار ختم کړی هم دی. جمهور رئیس ټرمپ په خپل مخالف ګوند ډیموکراټانو تور لګولی دی چې د خپلو انتخاباتي ګټو لپاره د ځپل کېدو درواغو کیسې جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو د کورنیو د جلا کېدو پر مسلې د نړیوال فشار ته غاړه ایشي، خو حکومتي ادارې په دې نه دي خبر چې څه وایي چې دغو ماشومانو سره به څه کېږي چې له مخې لا د هېواد مختلفو برخو کې کمپونو او نورو مرکزونو ته استول سوي دي او د هغوی پلرونو او میندې د مهاجرت د قوانینو په سرغړونې تورن سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس خاص استازي جیسن گرینبلټ او سلاکار جیرډ کوشنر سره د فلسطین او اسرائیل ترمنځ په ټپه ولاړې د سولې په پروسې خبرې کړې دي. دغه ملاقات د سیمې د سفر یو برخه ده چې لمخې د کسان اردن، سعودي عربستان او مصر ته هم تللی وو او هلته عربي ټولنې مشران ورته ویلي وو چې د دې شخړې حل باید د دوو دولتونو په جوړولو په بنسټ وي. دغه ملاقاتونه وروسته له هغه سوي دي چې د اسرائیلو او د حماس د ډلې ترمنځ د غزې په تړانګ کې نښتې سوي. حماس اسرائیلو په اهدافو توغندۍ ورکړې او اسرائیلو بیا د حماس مرکزونه په نښه کړل. ټاکل سوي ده چې سره له پرون یعنی د جمعې په ورځ به د امریکا په صدارتي توکو باندې چې ارزښت یې 2 میلیارده ډالره کېږي نسبتا درنې ګمرکي تعارفې ولګول سي. په دغه ګمرکي تعارفو کې جینز، پتلونونه، الکولي مشروبات او په امریکا کې جوړ سوي موټرسایکلونه شامل دي. د اروپایي اتحادیې د لوري په امریکا صادراتو باندې د تعارفو لګول د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تصمیم په وړاندې د نړۍ د هغو اقداماتو یو برخه ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا شغ د آشنا رادیو څخه واورېدل.
درنډونکو خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه واورېدل. دا هم د روان خبرونې لومړی مطلب. د ملي امنیت شورا وایي روسي او د منځنۍ اسیا د څلور هیوادونو جګپوړو چارواکو د تاشکند په غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړی دی. دا شورا د پاکستاني چارواکو سره د ښاغلي اتمر په مشرۍ د افغان پلاوی د تیرې سې شنبې د ورځې خبرې هم ډېرې مهمې ګڼي. پام وکړئ، په دې حقله د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری راپورته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې او سازمان شوو جرمونو په وړاندې د منځنۍ اسیا، افغانستان او روسي لومړنۍ ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سولې او پخلنې په مسلو هم خبرې شوې او د ناستې برخوالو په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه ملاتړ څرګند کړی دی. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په دې ناسته کې د افغانستان او سیمې امنیتي حالات وڅېړل شول او همدارنګه په ګډو همکاریو بحثونه وشول.
په دې ناسته کې د افغانستان له اړخه ځانګړي وړاندیزونه چې پکې جناب اتمر صاحب ګډون کړی وو وړاندې شول، چې د ګډونوالو د کلګر کلی سره مخ شول او همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د دغه وړاندیزونو د پلي کېدو لپاره دي یو کاري او تطبیقي پلان ترتیب شي ترڅو دا پلان عملي بڼه واخلي
انجام شوه.
په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې سربیره د منځنۍ اسیا د هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او کرغیزستان علي رتبه امنیتي چارواکو ګډون کړی وو. د ملي امنیت شورا وایي چې د ناسي ګډونوالو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لامل کیږي. د دې لامل د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر څخه خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د سیاسي چارو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې څرګې چې د روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د هڅې د ایران او پاکستان د هڅو سره شریکې نشي، په افغانستان کې د هیوادو د سولې هڅې به ډېرې موثرې نه وي. د کابل پوهنتون استاد فیض الله ځلان وایي چې روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه د ترهګریزو فعالیتونو څخه د خپلو هیوادو د بچولو لپاره دا ډول هڅې کوي.
د منځنۍ اسیا هیوادونو روسیې کوشش کوي د افغانستان په سوله کې خپل کردار ولوبوي. دې هدف او مخه دا ده چې دا هیوادونه د غنامنیو څخه چې افغانستان کې په یو اخرو کې مخ په زیاتې دوی دې څخه خپلې ملي ګټې هغه خوندي وساتي. که چېرې دوی دا کار په تنازل باندې کوي، په هغه کې پاکستان او ایران همکاري په نظر کې نه نیسي، ماته نه ښکاري چې کومه لاسته راوړنه دی ولري.
ښاغلی اتمر د سه شمې په ورځ د پاکستان د پایتخت اسلام آباد څخه د لیدنې وروسته له هغه ځای د ازبکستان پایتخت تاشکند ته تللی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په اسلام آباد کې د ښاغلی اتمر په مشرۍ افغان پلاوی د پاکستان د امنیتي سکتور لوړپوړو مسؤلینو سره د سولې او پیوستون په موخه د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر تطبیق خبرې کړې دي. پاکستان ته د ملي امنیت سلاحکار په مشرۍ په افغان پلاوی کې د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ثانکزی او د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک هم شامل وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وی چې اسلام آباد ته د افغان پلاوی سفر، افغانستان ته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د سفر او له جمهور رئیس غنی سره د نوموړي د لیدنې او بحثونو په تعقیب شوی دی.
د جلسما بریکس په جمهور سره پر دې موضوعاتو باندې پریکړه فیصله شوې چې د اخیری تخریب او د عملي کولو په موخه د هغه سفر ته سره مشخصه د نیکمرغه کوچنی اختر روسته د عمل پلان د تطبیق څرنګوال باندې بحث وشو او د دې سفر عمومي روحیه مثبته وه.
پاکستان ته د ملي امنیت سلاحکار دغه د مخه نه اعلان شوی سفر پر مهال په افغانستان او پاکستان کې ځینو رسنیو داسې ریپورټونه خپاره کړل چې ګوندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت د افغان پلاوی له لارې د پاکستان د پوځ مشر ته د ډیورنډ کرښې پر پیژندلو پیغام رسولی دی. په دغه رسنیو کې د پاکستان د ډان انګلیسی ژبې ورسپانې د ټویټر په پاڼه یو جعلي خبر هم خپور شوی و چې پکې افغان حکومت لخوا د ډیورند کرښې پر رسمیت پیژندلو وینا شوې وه. خو ډان ورسپانې نن د جمعې په ورځ دا خبر رد کړی او ویلي چې دغې ورسپانې ټویټر په پاڼه چا جعلي خبر خپور کړی و. د دغو خبرونو د خپرېدو وروسته تېره ورځ د افغانستان ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې د پاکستاني چارواکو سره د ډیورند په کرښه خبرو په اړه خپاره شوي رپورټونه بې اساسه بللي او ویلي چې اسلام آباد ته د سې شنبې په ورځ افغان پلاوي د سفر پر مهال اصلا د پاکستان د مشر سره هېڅ لیدکاته نه دي کړي. د ملي امنیت شورا په دغه اعلامیه کې ویلي چې پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د چارواکو په هېڅ کومه غونډه کې د ډیورند د کرښې په مسله خبرې نه دي شوي او په دغو بحثونو کې اصلا دا مسله راپورته شوې هم نه ده. د اعلامیه وایي چې ډیورند د کرښې موضوع د افغانستان په ټول ملت پورې اړه لري او هېڅ حکومت حق نه لري چې پر دې موضوع حتی خبرې وکړي. خو پاکستان وایي چې د ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی او د دغې کرښې په رسمیت پېژندلو او نه پېژندلو په باب ټول بحثونه پای ته رسېدلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د قندار په سپین بولدک ولسوالۍ کې افغان نظامیانو تر څو کاله بند وروسته دوه تنه پاکستانی نظامیان هغوی ته وسپارل. د سپین بولدک کمیسار وایي د پاکستاني ملیشیاو خوشی شوي سرتیری د ډیورن کرښې څخه افغان لوري ته د اوښتو پر مهال افغان سرحدي قوا ونیول ول. نور تفصیل د قندار نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل پر راپور کې اوري.
د افغان سرحدي قوا لوري خوشی شوي دوه پاکستانی نظامیان د پاکستانی سرحدي ملیشیاو سرتیری دي. دوی درې کاله په افغانستان کې بندیان و چې د پنځشنبې په مازګر افغان لوري د سپین بولدک او چمن تر مابینز د دوسی پر دروازه پاکستانی لوري ته وسپارل. د سپین بولدک د سرحدي قواو کمیسار ډګروال شریف خان عزیزی وایي چې افغان لوري د ښه نیت له مخې یاد پاکستانی نظامیان خوشی کړه. د زیاتی چې په ورستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دوی او پاکستانی نظامیانو تر مابینز اړیکې شې سوي چې وروستی ګام هم د باور د ډیرېدو په موخه پورته سوی دی.
نظامی پولیس و چکلات امی سره آغلی و یا از مز سره دیگ از مودی گیر کری و اینان مز دا ایرشنیت بخاطر بانده دادوانا پرنن و دیگه نسپنه.
تر ډیرو مخالفتونو وروسته دا د افغان او پاکستانی سرحدي قواو تر مابینز د باور د پیدا کېدو په برخه کې تر ټولو مهم ګام بلل کیږي. په چمن کې د پاکستانی ملیشیاو مسول کرنل عثمان د خپلو سرتیرو د ورسپارلو پر مهال وویل چې دوی پر ټولو هغو اغیزمنو لارو باندې عمل کوي چې له مخې یې له افغاني لوري سره اړیکې نورې هم ښې سي. د پاکستانی ملیشیاو مشر کرنل عثمان وایي زه ډیر منندوی یم چې په محلي ساته د همکارۍ دا بهیر راپیل سوی دی. دا د دواړه ورونو هیوادونو د اړیکو په ښه کېدو کې ډیر ارزښت لري او دا سلسله به دوام پیدا کړي تر څو نور هم د باور په زاره منځ سي. تر دې دوی ورځې مخکې پاکستانی لوري هم هغه دوه تنه افغان سرتیری چې کورنۍ په کوټه کې کډوالی دي او د رخصتۍ پر مهال پاکستانی لوري نیولی وه تر یو کلن بند وروسته افغان لوري ته وسپارل. سره له دې چې پاکستان ته د تاک پر مهال ګڼ افغانان د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي خو د دوو پاکستانی نظامیانو د خوش کېدو پر مهال پاکستانی لوري په دې برخه کې هم د ستونزو د مخنیوي ډاډ څرګند کړ. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونې ته غواږی یاستئ. ښایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره جګړې پای ته رسېدلې وي، مګر بشري ستونزې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د امریکا غږ خبریالی هیدر مردوک په دښته کې پروت له سوزونکي کیمپ حسن شامنه دا راپور را لیږلی دی چې وایي سره له دې چې جنگ پای ته رسېدلی او د ژوندانه سخت شرایط همداسې دوام لري،
دغه کیمپ تقریبا یو نیم کال پخوا د نورو ډیرو کمپنو سره یو ځای د عراق په شمال کې پرانستل شوی و. په هغه وخت کې خلک د اسلامي دولت له ډلې نه تښتېدل او عراقي او ائتلافي قواوې په خلاف جنګېدلې چې هېواد بیرته له دغې افراطي ډلې نه ونیسي.
Even at the best of times, life in camps like this is harsh, and as the crisis wears on, resources become more and more scarce.
حتی په ډیر خو وخت کې د دې پښان کمپنیو کې د ژوند شرایط ډیر سخت دي او څومره چې ستونزې دوام پیدا کوي هغومره منابع مخ په کمیدو وي. د مرستو د رسولو کارکوونکي وایي بودیجه په ناڅاپه توګه کمه شوې ده. د برزانی خیریه موسسې غړی داستان منصور عبدالله وایي
Actually, the people here are stayed much longer than we are expecting. So, from the first...
زمون له توقع نه زیات خلک دلته اوسېدلی دي. له لومړي ځل نه غیر دولتي موسسو د خلکو لپاره اساسي ضرورتونه پوره کړي دي، مګر اوس په ټولو اساسي ضرورتونو کې کموالی راغلی دی. په درس هېواد کې تقریبا 3 میلیونه خلک بېزه شوي دي، د ډېرو کورونه وران شوي دي، د دوی په چمګاون کې څوک نه اوسېږي او دوامداره تاوتریخوالی مجبوروي چې بیا بیا خپل کور کلی پرېږدي. د سیمې اوسېدونکي او مشر وایاد وایي
There are also no jobs in our neighborhoods and no city services, so people are still fleeing to camps.
زمون په شاوخوا کې نه کارونه پیدا کیږي او نه خاري خدمتونه، ځکه نو خلک لا تر اوسه د کمپونو په لور ور روان دي. حرارت ډیر لوړ دی او اوبه ډیرې کمې پیدا کیږي، مګر د اکثرو نورو کمپونو برعکس دلته ماشومان د اغزن سیم نه تیریږي او په نږدې ویله کې لامبي. او د مرستو د رسولو کارکوونکي وایي دوی په منظم ډول اغزن سیم ترمیموي، مګر دغه لاره نه بندوي ځکه چې دا د ماشومانو د ساتیرۍ یوازنۍ وسیله ده.
او درنوونکو، اوس هم د خپرونې په دې برخه کې یوه مرکه لرو. تاریخ پو او لیکوال حاجی ولی محمد په دې فکر دی چې د بوند تړون نیمګړتیاوې د دې سبب شولې چې د طالبانو له ماتې وروسته د ډیورند کرخې دواړو خواو ته جنگ دوام وکړي او افغانستان د لا زیاتې اجتماعي ګډوډۍ او سیاسي انتشار سره مخامخ شي. هغه د خبره زمنګ د همکار سید سلیمان شاه سره په مرکه کې کړې ده.
حاجی صاحب، ولی محمد روان جنگ ولستا په کومو برخو کې او څومره طبي رسولې ده؟
پر ار څه باندې بادشاہ صاحب پر قومي جوړښت کې اغیزه کړې ده، پر اقتصاد یې ډېره ناوړه اغیزه کړې ده، پر ار څه باندې اغیزه کړې ده. ته بل فرض کړه، یو ځای ته مکتب جوړوي یا ښوونځی جوړوي، نو د هغه ساتنه په کار ده. هغه په یو کلي کې ته جوړوي، هغه کلي بچان به په هغه کې سبق وایي. او که ته دلته جنگ تعمیل کړې په جګړه ځپلې سیمه کې، خو نه مکتب په درد خوري، نه ښوونځی په درد خوري، نه روغتون په درد خوري. نو دې سخته ضربه رسولې ده. ډېر اقتصادي مشکلات یې رامنځته کړي دي. خلک یې د کوره کړي دي، برسېره د خلیج په هېوادونو کې یا په اروپا کې. په هغو کې میشتې د هغو څخه خپل کورونه او دا پاتې دي در په در دي. دا غټ غټ قومونه په دې کې آباد. خو دا د ډیورنډ کرښه داسې ختلې ده، او بادشاه صاحب څلوېښت سوه په څه بالا کیلومتره د تراله څخه راوخه د دوی د پرسواوکو پر دې ځای د کومنه یو کومه دوه ځای کړی دي. شنواری په دوی سي کې دي، مثال دغه په دوی سي کې دي. مومند راځه راځه نو پر موږ باندې دي چې راځي د سن بولدا کوم سوال دي. په دغه دوه ځای کړی دي، چې دوی دوه ځای کړی دي. نو په دې خامخه پر یو او بل لوخ یو کې بلا پرتای هغه دوه ځای سي دي. دغه تړون په وجه
ستاسو په عقیده د بوند تړون نیمګړتیاوی د دې سبب شوی نه دی چې جنگ دوام وکړي؟
دې به وژغورو چې د بون په غونډه کې د افغانانو سره څلور ژمنې وسوې. یو ژمنه دا ورسره وسول چې په ش حکومتداري کې به نړیوال د افغانانو سره مرسته کوي، په بیا ودانولو کې ریهبیلیټیشن کې به مرسته ورسره کوي، د مخدره موادو په مخنیوي او په اداري فساد کې به په مخنیوي کې به مرسته ورسره کوي. د بون د غونډې کمی یا یو نیمګړتیا دا ده چې په هغه کې لکه یو تجربه چې د لژکیو په وجود کې روسانو شوروي پخواني شوروویات په افغانستان کې تر سره کړل، د بون په غونډه کې تر سره سول چې هغه جنگ سالاران چې روسي یا د کمونیست بلاک د غړو یو دوه ملاتړ او همکاري ورسره ول، هغه یې په پښو ودرول. غریب نړۍ د امریکا په مشرۍ هغه خلکو ته واک ورکړ او هغه په دغه غونډه کې د بون شرط کېښول چې د کورنوي چارو وزارت، د باندنی چارو وزارت او د دفاع وزارت په مشترکه ول کیږي. هم هغه څه وسو دا وزارتونه د دې په خوښه دي ته ورکول سو. پاته وزارتونه دا نور سره تقسیم کړل چې په هغه کې د افغانستان په قومي جوړښت ګوتې ووهلې سو. نو دا هغه نتیجه دا سوله چې د دفاع وزارت پر ځای د دې چې اهل وګړي ورسي، د ژبې او نژاد په نامه نه اهل وګړو ملي ورته په جوړښت کې چې پراس کې مارشل محمد قاسم فهیم ولو اتیا پسل کې د یو نجات خلکو لار ورته پیدا کړل. نور وزارتونه چې د کومو جهادي مخکښانو لاس لکړل، زما د معلوماتو پر اساس په هغه کې هم تقریبا پسل کې کسل نوی هچا ونیوي خلکو ځان ته انحصار کړل. د ریاستي اډانې دویم شرط قومي جوړښت سره ګډ وډ شلو، څو پوری اهل ظرفیتونه قدرونه په هغه کې شتون ونه لري. نتیجه به د هغه داسې لکه اوس چې په 2014 کال کې د باندنیو ځواکونو د وتلو سره سم د کابل حکومت به نسکور شي، د ناټو ستراتیژي چې طالبان به ماتوي ولسي ملاتړ به لاسته کوي او د افغاني امنیتي ځواکونو ناجایز ملاتړ به نه کوي له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده.
د سخت بېوزلیتوب او بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټون کې وایي چې د امریکا 40 میلیونه خلک په فقر، 13.5 په سخت فقر او له 5 میلیونو نه زیات خلک په بشپړ بېوزلیتوب کې ژوند کوي. د امریکا خبریال لیزا شلاین په دې هکله د ژنیو نه راپور رالیږلی.
د ملګرو ملتونو راپورتیور فیلیپ آلسن متحده ایالات د پرمختللې نړۍ تر ټولو نابرابره ټولنه بولي او وایي چې د امریکا پالیسۍ شتمنو کسانو ته ګټه رسوي او د بېوزلو ناخوالې زیاتوي. هغه وایي د ټرمپ اداره ټینګار کوي چې هغه کسان حکومتي امتیازات ترلاسه کوي چې د کار کولو وړتیا لري، نو باید د خوراکي موادو په څیر په دغو امتیازاتو کې زیات کموالی راشي. هغه وایي دغه ډول پالیسۍ د بېوزلو کسانو سپکاوی کوي او زیاتوي چې د دې ادارې دغه دلیل حقایق نه څرګندوي چې ګنې دغه ډول کسان تنبل دي او کار کول نه غواړي.
موجود شمیر ښیي چې زیاتره هغه کسان چې طبي مرستې ترلاسه کوي نیمایي یې په بشپړ ډول کار کوي یا درس وایي او یا هم په بشپړ ډول د نورو خدمت کوي.
آلسن وایي چې د امریکا 50% کې خلک بیروزګاره دي. هغه همداراز یادونه کوي چې د هغه هیواد د ګټې د نابرابرۍ کچه تر ټولو لویدیځو هیوادونو زیاته ده، ځکه چې 1% لوړپوړي وګړي یې د هیواد د ټولو شتمنۍ 38% لري. هغه وایي چې په مالیو کې د ټرمپ د ادارې د 1.5 تریلیونو کموالی شتمنو ته زیاته ګټه رسوي چې د بېوزلو وضعیت به لا خراب کړي. د ملګرو ملتونو دغه پلټونکي امریکا غږ ته وویل چې د هر هیواد په اړه د حقایقو موندلو د ماموریت په پای کې یوه اعلامیه خپروي چې حکومتونو ته د زر ځواب ورکولو زمینه مساعدوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ترنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوري. ملګرو ملتونو د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې د متحده ایالاتونو د څوکۍ د ډکېدو لپاره کار پیل کړی دی. واشنگتن هم په رسمي ډول ملګرو ملتونو ته د شورا څخه د استعفا خبر ورکړی. تفصیلی په دې راپور کې اوري.
ملګرو ملتونو بیل ځنډ د امریکا نوم د 40 غوړ هیوادونو له مشخص ځای څخه لري او دا هیواد د نازرو هیوادونو په ډله کې اضافه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویان رولاندو ګومز امریکا غږ ته وویل د امریکا څوکۍ به د عمومي مجمع په غونډه کې نوې غړي ته ورکړل شي.
دا یو نوې بدلون دی. وړاندې لدې هیڅ یو غړی خپل غړیتوب نه وپریښی، خو موږ د مناسبو پروسیجرونو له مخې پر مخ ځو.
د شورا غړي د نړۍ له 50 سیمو غوره شوي: افریقا، آسیا، ختیځ اروپا، لاتین امریکا، کارابیان او غربي ډله. د یاد شورا ویاندوی د امریکا څوکۍ به د کاناډا، نوی زیلاند، استرالیا او اسرائیل هیوادونو او غربي ګروپ څخه انتخاب شي.
In theory, yes, Israel could assume membership.
په تیوري کې هو کېدای شي اسرائیل غړیتوب ترلاسه کړي، ځکه دا هیواد د غربي ګروپ غړی دی، خو د دې ګروپ هر غړی چانس لري.
د واشنگتن داسې پریکړو له امله چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په جانبداري او د اسرائیل پر وړاندې په تعصب تورنوي، څارونکي څلور لاسه نه ورکوي. ګومز وایي دا د امریکا متحده ایالاتونو حق دی چې د یو ناظر هیواد په توګه خپل نفوذ څخه ډک رول ولوبوي او کنه. د غړي او ناظر ترمن مهم توپیر دا دی چې غړي رائے ورکولی شي خو ناظر دا کار نشي کولی. امریکا متحده ایالات کولی شي د پریکړې لیکونو ملاتړ وکړي، های شوي غونډې وکړي، د پریکړې لیکونو او د پریکړې لیکونو په متنونو نفوذ ولري، خو رائے به نشي ورکولی. د په داسې حال کې ده چې امریکا متحده ایالات کولی شي د یو ناظر هیواد په توګه خپل نفوذ ولري، خو ګومز په دې باور دی چې په مسایلو کې مستقیم ګډون په حاشیه کې له پاتې کېدو څخه ښه دی.
او دا هم درنونکو د روان خبرونې وروستی مطلب. د ملګرو ملتونو د مرستو رسولو ادارو د یمن په بندري ښار حدیده کې د بشري مرستو عملیات زیات کړي دي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالي لیسا شلاین په دې راپور کې اوري.
د هغه وخت نه را پدې خوا چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ حکومتي قواو یو هفته په خوا د غیانو تر لاس لاندې د هدیدا بندري ښار د نیولو لپاره جنگ پیل کړ. شرایط یې ورځ په جدي توګه خرابېږي. ملګري ملتونه په نړۍ کې یمن ډېره بده بشري ستونډه ګڼي. دغه ټولنې کوشش کاوه چې د دواړو جنگي خواوو ترمنځ د اوربند په کېدو کې منځګړیتوب وکړي، مګر کامیاب پکې نشول. د بشري چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر نتاق یانس لیرک وایي د مرستو د رسولو موسې د هغو ملکیانو په باره کې اندېښمنې دي چې په جنگ کې ګیر پاتې دي. د څرګنده کړه چې حتی د جنگ د پیل کېدو نه د مخه په هیواد کې د نورو سیمو په نسبت په هدیدا کې شرایط خراب و. لیرک زیاتوي
25% of children in Hodeida are suffering from acute malnutrition. If malnutritional support from humanitarian
فیصد ماشومان او تاب هدیدا کې مکمل غذا نه رسیږي، کله بشری مرستو در رسولو انډیوالان د مکمل خوړو په برخه کې خپل مرستې بند کړي نو تقریبا د 100,000 ماشومان ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. هدیدا تیر کال د کولرا د خپرېدو یو له مرکزونو نه و. دا په معاصر تاریخ کې ول ډیرو بدو پیښو نه ده. په یمن کې تیر کال د کولورا پیښې 1,000,000 ته رسېدلې وې چې په نړۍ کې د دغې ناروغۍ خپرېدلو ساری نه لاره. د نړیوالې روغتیا سازمان نتاق کریستن لنډمیر امریکا غږ ته وویلې د دغې ناروغۍ د احتمالي خپرېدو په باره کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. لنډمیر وایي
Monday a major water pump was hit leaving 10,000 households without water supplies and with increased risk to water.
د دوشنبه په ورځ یو مهم پمپ مو وچاو د 10,000 کسانو ته وبو ونه رسیدل او د هغه ناروغي او خطرونه زیات کړي دي چې لوبونه پیدا کیږي. ځکه نو د دې ورشته ده چې دغه وزبا د کولورا د خپرېدو سبب شي. لند میر وای په پلان کې ده چې 800,000 کسان په هدیدا کې د کولورا د ناروغۍ په مقابل کې واکسین شي. د هدیدا بندر د یمنیانو لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. د دې بندر له لارې مهمې بشري مرستې راواردېږي او د تیلو خوړو او درملو په ګډون د تجارتي شیانو د داخلېدو مهم مرکز. له دغه مهم بندر نه کار اخیستل به ناوړه بشري عواقب ولري. د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې رپورټ ورکړی دی تر اوسه پورې یمن ته د خوړو په رسولو کې کوم خنډ نه دی واقع شوی. دغه ادارې په دې هفته کې رپورټ ورکړ چې د یوې میاشتې لپاره یې 6,000,000 کسانو ته پوره خواړه وارد کړي دي. د ډبلیو اف پی نطاق بیتنا لوشر خبرداري ورکړه چې که دغه بندر نور کار ورنه کړي دغه وزه به د میلیونو خلکو ژوند د ګواښ سره مخامخ کړي. لوشر وای
We are basically keeping the people of Yemen alive.
موږ اساسا د یمن خلک ژوندۍ ساتو. د بشري مرستو او د ټولو بشري مرستو له انډیوالانو نه په غیر د یمن خلک به ومري که بشري مرستې سیمې ته ونه رسیږي. ځکه نو موږ خواړه هدیدا ته رسوو چې موږ یې نورو سیمو ته هم رسوو او موږ تل د ټولو خواوو سره خبرې کوو. دا یقیني کړو چې بشري مرستې سیمې ته رسیږي. د جنگ نور تلفات له یمن نه د مهاجرو د ستنېدو ځنډول دي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکړی دی مجبوره شوه خپل عملیات وځنډوي او هغو مهاجرو سره مرسته نشي کولی چې د هدیدا په بندري ښار کې د جنگ په علت بند پاتې دي او خپلو کورونو ته نشي تللی. دغه ادارې تیر کال 2,386 مهاجر له یمن نه خپلو کورونو ته رسولي وو چې 346 د هدیدا د بندر له لارې نه لیږلي وو. د دغه مهاجرو اکثریت یې ایتوپیایانو. په نورو مهاجرو کې سریلنکایان، هندیان او پاکستانیان وو. آی او ایم په روان کال کې تر اوسه پورې د څه باندې 430 مهاجرو سره په بیرته ستنېدو کې مرسته کړې ده.
او درنډونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا کښنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. نیم صدر سبا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرې کوو. تخپل رادیوګان ترڅنګ وسی یو څو شبو کې لري خبرونه شروع کیږي.